امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده زه خل خانم. د روسیې یو لوړپوړی امنیتي چارواکي د افغانستان په شمال کې د داعش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف ادعا کړې ده چې داعش د افغانستان په شمال کې شاوخوا 15,000 جګړه ماران ځای پر ځای کړي دي. ښاغلی بورتینکوف دا خبره د سه شنبې په ورځ په تاجکستان کې کړې. د روسیې د تاس خبري اژانس ته ښاغلی بورتینکوف لخوا لیکي چې داعش د خراسان څنګه د دغو سیمو ته شاوخوا 15,000 جنگیالي استولي. په دغه جنگیالو کې ډېرې په سوریې کې د داعش په لیکو کې جنگېدلې دي. نوموړی وایي دا جنگیالي د نشه یي توکو او انسانانو په قاچاق ناقانونه قاچاق کې هم دخیل دي. امریکا ژغ د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره تماس ونیوه خو هغوی په دې اړه څه ویلونه ډډه کړي. د یمن هوتی اغیان چې ایران یې ملاتړ کوي د سعودي په یو هوایي ډګر باندې د ډرون د لارې بمې برید کړی دي. سعودي عربستان دغه برید تایید کړی دی. دغه برید په داسې حال کې سوی دی چې د تهران او واشنگټن ترمنځ تشنج لوړې کچې ته رسېدلی دی. د دې برید د تلفاتو په اړه تر اوسه کوم رپورټ نه دی ورکړل سوی. دغه برید د سعودي په نجران سیمه کې سوی دی. د سعودي دولتي خبري اژانس د سعودي د ائتلافي ځواکونو ویان ډګروال ترکی المالکی له خپل لیکلي چې هوتیان د دې کوشش کوي چې د نجران په سیمه کې ملکی هدف په نښه کړي خو په دې اړه نور تفصيلات نه دی ورکړي. المالکی خبرداري ورکړ چې د دې بریدونو به سخت ځواب ورکړي او هوتیان یې د ایران تر وروستي ملیشیا بللي دي. هوتیانو ورته بریدونه په ځواب کې سعودي په مشرۍ طرف په یمن کې هوایي بریدونه کړي چې په نړیواله کچه غندنه سوي ځکه چې ملکیان پکښې وژل سوي دي. له دې مخکې سعودي عربستان د دوشنبې په ورځ ادعا کړې وه چې پر مکه موزمه ولایت هم غوښتل سوي دوی توغندۍ هدف ته د رسېدو مخکې خونڅا کړي دي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون العربیه ویلي چې هوتی اغیانو په سعودي کې سعودي د یمن نه دوه بلاستیک توغندۍ ورکړې وه چې یو هدف یې د مکې غوښتل وو. هوتیانو د سعودي عربستان دغه ادعا رد کړې ده او وایي چې هغوی مکه نه نه ده په نښه کړي. هوتسي اغیانو په سعودي تور لګول دي چې دغه رپورټونه دې دپاره خپروي چې په یمن کې خپل جنگ ته پلویان پیدا کړي. په واشنگټن ډي سي کې د سعودي سفارت هم په خپل ټویټر لیکلي چې دوه بلاستیک توغندۍ په مکه توغول سوي وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ پخوانی سلاکار ډان میګین ته ویلي چې د کانګرس اعزار رد او د روسیې د تحقیقاتو په اړه د شهادت لپاره د مجلس قضایه کمیټې ته ورنسي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د عدلی وزارت د دوشنبه په ورځ وویل د قانون لمخې کانګرس ونس وای کړای د جمهور رئیس تر سلاکاران د خپل رسمي وظایف په اړه استجوابیه غونډه ته مجبور کړي. د مګین لخوا د شهادت ردولو د امریکا د دولت د اجرایه او قضایه قوې ترمن جنجال ډیر کړی دی او مسأله ممکن محکمې ته ورسیږي. لدی چې مګین د مولر په تحقیقاتو کې رول لوبولی نو دیموکراتان د هغه شهادت ته علاقه مند دي او غواړي چې پوه سي آیا جمهور رئیس د قانون د پلي کېدو مخه نیولې کنه. د مولر په رپورټ کې مګین ته 150 ځله اشاره سوې ده. یو مهم مورید دا دی چې ترامپ په 2018 کال کې له میګین څخه غوښتي وه چې مولر له دندې استخراج کړي او میګین دا غوښتنه رد کړې وه. ترامپ دا ردوي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د اسلام آباد په چک شهزاد سیمه کې د مومند ولسوالۍ یو لس کلنه ماشومې فرشتې مړی پرون خاورو ته وسپارل سو. حکومتي چارواکو ویلي چې پولیسو بې پروایي کړي او د رپورت نه درج کولو له وجې د هغوی پر ضد به مقدمه درج کړي او د پېښې قضایي تحقیقاتو غوښتنه فیصله کړی ده. احتجاج کوونکو او د حکومت ترمنځ د مذاکرات وروسته مزارچیانو پر رد ختم کړی دی. دغه ماشومه د مئی په 15 د روژه مات راوړل لپاره له کوره وتلې وه چې بیا له درکه سوه او پولیسو یې د له درکه کېدو رپورټ نه لیکه او نه یې لټون کوه. د فرشتې مومند مړی دوې ورځې له مخکې د اسلام آباد په چک شهزاد سیمه کې په ځنګل کې وموندل سو چې وروسته یې مړی ځایي پولیسو د اسلام آباد پولي کلینیک روغتون ته یووړ خو ډاکټرانو د هغې د قتل وجه معلومول یا پوسټ مارټم هم نه کوي. نو خپلوانو ځایي پښتنو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د روغتون د باندې احتجاج وکړ چې بیا پوسټ مارټم یې وسو. د هغې پلار او پولیس ګمان کوي چې د هغې سره جنسي تیری سوی دی او بیا وروسته وژل سوي ده. پولیس ویل دي چې درې مشکوک کسان یې د دې پیښې په تړاو نیولي دي او د اوکرين نوی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په رسمي توګه د اوکرين پارلمان ختم کړی دی او د جولای په میاشت کې د انتخاباتو اعلان کړی دی. دا خبرونه
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به راسو د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د امریکا متحده ایالاتو سره د افغانستان د همکارۍ اساس په وینو، زیار او قربانیو باندې بنا سوی دی. د زلمی خلیلزاد په حق له د شاغلی محب د جنجالي سرګندونو وروسته دا د امریکا سره د افغانستان د اړیکو په اړه د هغه لومړی سرګندونې دي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلې.
د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سې شنبې په ورځ د افغانستان په امریکای پانتون کې د دغه پانتون د محصلانو د پراغت یوې غونډې ته په وینا کې ویل، امریکا او نورو نړیوالو ملاتړو سره د افغانستان همکارۍ اساس په وینه، زیار او قربانۍ ایښودل شوی دی. حمدالله محب ویل، د انکشاف او بیا رغونې د بهیر په جریان کې موږ د نړیوال ټولنې په ځانګړي توګه د امریکا د متحده ایالاتو له همکارۍ مننه کوو.
The امریکا متحده ایالاتونو او نورو نړیوالو متحدینو سره زموږ همکاري د وینې، زیار او قربانیو په اساس جوړه شوې ده. دغه ګډې همکاري د افغانستان امریکایي پانتون په ګډون زیاتو سانتیاو او امکاناتو ته زمينه برابر کړې ده.
د ملي امنیت سلاکار امریکا ته د خپل وروستي سفر پر مهال په واشنگټن کې ویغونې ته په وینا کې د سولې په بهیر کې افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په رول باندې کلک انتقادونه کړي وو، او دغه رول یې د هند په نیمه وچه کې د برتانیا د سیاسي استازي چې په وایسرای شهرت درلود مقایسه کړی وو، چې د امریکا د حکومت د تنګ غبرګون سبب شوی وو او امریکایي چارواکو هغه سره خپل لیده کاته بند کړي وو. د امریکایي پانتون په نننۍ غونډه کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم ګډون کړو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار په خپل وینا کې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوه برمته شو استادانو یادونه هم وکړه. ویل چې افغان حکومت په مسؤول ډول خپل کورونو ته د هغوی د سنولو په برخه کې په خپله ژمنه ولاړ دي.
د دې فرصت څخه په استفادې غواړم د امریکایي پانتون هغو استادانو او محصلینو روح ته دعا وکړم چې په 2016 کال کې په یو تروریستي برید کې ژوند له لاسه ورکړ. زموږ ډیر یادېږي او موږ د هغوی دومره زیات پوره وړي یو چې هیڅ کله به یې ادا نه کړی شو. همداشان ښاغلی ټیموتی جان ویکس او ښاغلی کیون کینګ چې لا هم د طالبانو په بند کې دي، هم زموږ په زړونو کې دي.
وسلوالو طالبانو 2016 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوه استادان امریکایي کیون کینګ او آسترالیایي ټیموتی جان ویکس په کابل کې دغه پانتون سره نږدې تختولي وو. افغان حکومت امنیتي ادارې وایي دا دواړه استادان د حقاني شبکې لخوا تختول شوي دي. طالبانو وړم کال رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي وو چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوه استادانو له ډلې یو امریکایي استاد کیون کینګ د زړه د ناروغۍ سربېره د بډوډو په ناروغۍ هم اخته شوی دی. خو طالبان دغه اعلامیې وروسته بیا د دغو استادانو د برخلیک په اړه رسنیو سره نور معلومات نه دي شریک کړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا په حق له د ښاغلي محب نه سرګندونی دغه د تیر سرګندونو سره بدلې ویني. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان وزیر صافیوي، افغان حکومت غواړي چې امریکا سره د ښاغلي محب له سرګندونو وروسته زیانمن شوي اړیکې بیرته ورغوي.
به امریکایانو نه د افغانستان موضوع نشي حلېدلی. په دې باندې پخوا هم پوهېده، نو د باید هغه اظهارات د خلیزاد مورد کې په هغه شادومادې چې ده وکړل باید نه وای کړي.
د افغانستان امریکایي پانتون په 2016 کال کې په کابل کې په فعالیت پیل کړی دی. نن د دغه پانتون څخه یو 3 محصلین فارغ شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په خبرونو کې مهم واوریدل. د روسیې یو لوړ رتبه چارواکي د افغانستان په شمال کې د داعش د جګړه مارانو د فعالیتونو په هکله اندېښنه ښودلې. موږ د نظامي او سیاسي چارو د کارپو عاشق الله یعقوب سره مرکه کړې ده.
عاشق الله یعقوب صاحب، د افغانستان په شمال کې خو ډېر ولایتونه دي، کوم ځای کې دغه سي جګړه مارانو د پاره د فعالیت زمينه مساعده ده؟
په خو کې یو د جوزجان ولایت نه هم د یو رپورټونه خبره سي، بیا هم د سپریپل نه او ولایت نه هم د یو په اړه رپورټونه خبره سي. ځینې کسان بیا د بدخشان نه هم د دې رپورټونه خبره کړو. خو دا تر ډیره اصلا دومره نه دي. خي ځینې کسان چې په خو کې د ازبکستان حرکت اسلامي او د تاجکستان نهضت اسلامي او د دې ډلو سره وو او ورسته د اقتصادي ستونزو لامل یا د نورو فشارونو لامل دوی دا سی فکر کړی دی چې خایه دا داعش دلی پاره چې ولتی او په خوا چې دا نسبت د نورو ډلو په پرتله ډیری پیسې لري، ډیر امکانات لري. مثلا هغه وخت دی په عراق کې او سلطه واکمنی منطقي درلودي کنه، نو په هغه وخت کې ویل کېده چې دا ډېرو اقتصادي سرچینو ته لاسرسی لري. په دې خاطر باندې ځینې ډلې د دوی خواته وراوښتې دي، او لږ کسان چې په خوا کې د طالبان نه یا ناراضه شوي وو دا هغومره نه دي لکه څومره چې روسان وایي.
دغه د روسیې لوړ رتبه چارواکي بورتینکوف خو ویلي دي چې کم 15,000 جګړه ماران دي په شمال کې.
نه، دا خبره اصلا د واقعیت نه لري ده، شاید له 2-300 نه سلګونو نه زیات نه شي. دوی اصلا غواړي په دې طریقه باندې د خپل کنټرول په د منځنۍ آسیا په هیوادونو باندې چې په پخوا کې د شوروي جز و د خاورې برخه وه، په وروستیو کلونو کې دوی چې اوس تقریبا په نوم آزاد شوي دي چندان آزادي هم نه لري، خو دوی اوس هم د روسیې تر تاثیر لاندې دي. د دې لپاره هغوی وویروي، هغوی باندې خپل قبضه نور هم ټینګه کړي ورځ تر بلې. په دې پلمې باندې دلته اوس د افغانستان اوس یو څه په دې کې نام نه دي، دوی دا یو پلمه ګڼي او دوی ته دا خیالي رپورټونه وړاندې کوي. یا هم غواړي په دې طریقه امریکایانو نه هم کوم امتیاز واخلي، ځکه چې دلته دوی داسې ګڼي چې دا خو نو ګینې امریکایان دلته دي، او په ځینې وختو کې تعالی داسې دعوی هم کړي دي چې دا امریکایانو راوستلي دي. ولې په دې اړه دوی هیڅ نه و ثبوت نه دا وړاندې کړی چې له بله پلوه اصلا دغه ډلې دغه د منځنۍ آسیا والا چې دي دا په یو ډول د روسیې د استخباراتو سره هم اړیکې لري. روسیا غواړي د دې ډلو لارې په ازبکستان، تاجکستان د دې حکومتونو باندې فشار راوړي، دوی خپل ځان ته یو ډول اړ کړي، نو د دې او د ویرولو لپاره دي کېدې چې بل دوی په خپل جوړ کړی وي خپل د دې په پلار خوونه د ډلې.
یعقوب صاحب دغه لوړ رتبه روسی چارواکي ویل دي نن په تاجکستان کې غږیده، هلته ویل دي چې همدغه 15,000 کسه چې د خودلې دي وې د دې ډېر کسان چې دي په سوریا کې په جبهو کې جنگېدلې دي. تاسو وایي چې نه، دوی خپل نام د داخله د افغانستان کې هغه کسان دي چې د طالبانو نه ناراض وو، نو د دوی بیرغ یې سپورته کړی دی زنو زینو کې.
نو دا خبره د افغانستان واقعیتونو سره هیڅ اړخ نه لګي. نو ګوره، دا یو ادعا ده دوی د افغانستان شمال ته د کوم لار نه راغله. دا به له دوی نه پښتنه وکړي چې دوی چې دا د دوی پام راسته باندې د منځنۍ آسیا لارې دلته راغلي وي. نور خو نو د افغانستان شمال ته دوی یې ولې د افغانستان جنوب کې د شرق کې د نور منطقو کې په غټ حجم کې نه سره راټولېدای شي، نه سره راټولېږي او نه دی لیدل شوی کله هم. وینې د دا څرګندونې چیرې کړي؟ دا څرګندونې په تاجکستان کې کړي. نو غواړي د تاجک چارواکي وویروي، تاجکان وویروي چې دا موږ نه یو، نو بیا دغه ډلې راځي او تاسو نه خوري، ځکه دغه په خپله په دغو مملکتونو کې په منځنۍ آسیا کې اوس هم له بده مرغه دیکتاتوري هغه د پخوانی شوروي هغه سخت کلک سیستم د خلکو تر فشار لاندې دي. حتی په ځینو وختونو کې د جماعتونو ملایان دي تازهریږي، د جماعتونو ملایان چې هغه د لینین مجسمې ته چاندې راټولې کړي. نو تاسو فکر وکړئ دوی دومره تر فشار لاندې دي. فقط مهم شی په دې کې دا ده، دغه ډول لوبې، دغه ډول د افغانستان په اړه باندې دي دا ډول څرګندونې یوازې او یوازې د همدغه خپلو موخو لپاره کوي، دغه شی اصلا واقعیت نه لري.
ډېره زیاته مننه اشق الله یعقوب صاحب، کور دې ودان، په مخه دې ښه.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، د افغانستان په نوي پارلمان کې د زیاتره ولایتونو څخه نوي کسان د استازو په توګه راغلي، چې یو هم د هلمند استازي ښاغلي غلام علي دی چې د ماین د چاودنې له امله یې دوه پښې پرې سوي دي. غلام علي افغان په پوځ کې د خدمت له امله جرګې ته راغلی. په دې باره کې رحیم ګل څاروان رپورټ لري.
زما نوم حاجي غلام ولی افغان دی، د هلمند خلکو استاد یم. په ولسی جرګه کې د نظامی سپوپو په لیکو کې مې خپلې دواړه پښې د لاس ورکړې دي او دواړه پښې مې پرې سوي دي. بیا هم تر هغه وروسته د هلمند غیرتمنو شحمت با شحمت ولسونو پرمر باندې اعتماد کړی دی. هم د دې د ولسونو ترکوره یعنی د ملي شورا استازي په صفت یې زه راوستلی یم چې هم اوس پیلن په پارلمان کې دندې اجرا کوم.
غلام ولی افغان دوه کاله وړاندې په هلمند کې د پلی عملیاتو په مهال د طالبانو په یو ځای په ځای شوي ماین برابر شوی او د ماین چاودنې په مهال یې دواړه پښې په ورنونو کې له لاسه ورکړي. اوس چې د ولسي جرګې غړی دی وایي هغه طالب چې د ته ماین ایښی و که په لاس ورشي څه به ورته ونه وایي.
همدا اوس پر هغه طالب چې ماته ماین ایښی دی که ما همدغه اوس ته ووسې او پر دې خپل جرم باندې اعتراف ووایم کې اوس ما سره ټول امکانات د دې وي چې زه ستا څخه خپل غچ بدله واخلم. هم د دې په خاطر زه ستا سره دومره د غچ بدلې په خاطر د دا یوې ګوتې قدر تاوان مې هم نه در باندې زړه کېږي، ځکه کم درد چې ما لیدلی دی کم درد چې پر ما باندې تیریږي هغه خدای نه کړده ستا د مرګ په مقابل کې هم ماته شی نه رسیږي. نه زه وسا کېږم، نه زما پښې را جوړېږي، نه زما ځواني بېرته را ګرځي سر دی. او ما خو دا ځواني په همدې وطن کې ورکړه.
غلام ولی افغان 15 کاله په پولیسو کې کار کړی. تر ولسی جرګې وړاندې دنده یې د سرحدي ځواکونو د کنډک قومندانی وه. پښې هم غوڅې وې خو دنده یې د قومندان په توګه مخته وړه. هغه د طالبانو په وړاندې زیات جنګېدلی.
د هلمند ولایت په مختلفو کتاتو کې مې د قومندان په صفت دنده اجرا کړل. چلته زه د قومندان په صفت په مختلفو ولسوالیو کې پارسه ویل یولسم نمبر شهره او همداسې نوزاد ولسوالي او ګرشک ولسوالي سنګین ولسوالي او مساکله او مختلفو مسایلو کې مو دنده اجرا کړله. چې همدې دې وخت کې چې د پولیسو په صفو پکې وم تقریبا درې ځلې زخمي شولم.
غلام ولی افغان له هلمند لوړه رایه یعنی 3301 څلوېخ رایه اخیستی. له دغه ولایت دوهم کاندیدو چې ولسی جرګې ته بریالی شوی دی وایي خلکو په دې خاطر چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېدلی رایه ورکړي.
اکثره رایه د هلمند معلولینو راته راکړله، د هلمند نظامیانو رایه راته راکړله او د هلمند عام ولسونو رایه راته راکړله. زما رایه زه تاسو ته دا یو شی په باور او اطمینان سره وایم چې ما یوه روپۍ نه پر تذکره نه پر رایه نه د انتخاباتو کمیسیون ته نه د شکایاتو کمیسیون ته.
غلام ولی افغان 3 کلن دی. د 5 بچو پلار وای ټوله کورنۍ په نظامی لیکو کې په هلمند کې په تندو بوخته ده. د ولسی جرګې دا په دواړو پښو معلول وکیل چې یو وخت د جګړې اړخ وای دا بې پایه جګړه دی ودرېږي او د سولې روانې هڅې دي نتیجې ته ورسیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او د هم د دې خبرونه مرکه ملګر ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې او بهراني وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. دا چې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ روان وضعیت څومره د اندیښنې وړ او د ملګرو ملتونو اندیښنه څومره پر ځای ده د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم آشنا رادیو ته دا سویل.
زه فکر کوم چې ډېر د اندېښنې وړ دي. منځني ختیځ د امریکا لپاره د خپل نړیوال سیاست تمرکز محراب دی. په منځني ختیځ کې ایران خپل سر سوخ لري. کله کله کېږي چې سعودي عربستان او د اسرائیل تر څنګ د منځني ختیځ په ټول مسایلو کې ایران نقش لري. امریکا هم په دې خبره باندې پوهېږي. زه باور لرم چې په سوریه کې او په یمن کې امریکا د خپلو سیاستونو له امله یو څه منډوي شله. ترکیه، روسیا، چین او په یوه وخت ایران په دغه قضیه کې بریالي شو. د دې په خاطر باندې چې له یو اړخه امریکا په دغه خطه کې خپل نقش او خپل حضور ویته تضمین کړي، مجبور دي چې دې هیواد سره په مخه مخالفت کې شي. دا یوازې فکر کوم چې هغه د سیاست په څیر کرښې جوړي، حقیقي جګړه پیریدل په اوسني حالات کې ناشونی دي.
بله خادم صاحب، که په افغانستان کې د امریکا حضور ته وکتل شي بیا د یو نږدې ګاونډي هیواد په توګه ایران سره د افغانستان اړیکو ته وکتل شي په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي لحاظ څه فکر کوئ چې د دواړو هیوادونو د روان وضعیت او جنجال په افغانستان څومره اثر گذاره ده؟
دغه درې وړ هیوادونه په بعضو مسایلو کې یو له بل سره مخامخ کیږي. امریکا په افغانستان کې تل سکاله وا په دې کې شک نشته چې د افغانستان د جګړې تر لا پیچلتیا به نور هم د لایلو، ولی په سیمه د هیوادونو ناسم سیاستونه هم دې باید ځدي چې ایران هم قابل مطرح یو هیواد دی. لکه څنګه چې په جنرال سلیمانی باندې ادعا ده چې حد اقل 1500 امریکایان په عراق کې وژلي دي، همداسې په دې باندې دا چې خپل سیاسي اقتصادي او ټولنیز کلتوري نفوذ په افغانستان کې په دې تر شا مدي کوو تر څو د امریکا پر وړاندې باندې مخالفت وزېږي، هم د جنگ په میدان کې طالبان ته وسله ورکړي او هم د سیاست په میدان کې د دوی سیاسي مخالفین پورته کړي. کچېته د ایران او د امریکا مسله په غیر منظم ډول باندې په زګزاګ شکل باندې یعنی مخالفت په زګزاګ شکل باندې پر مخ باندې ځي، تاثیرات پر افغانستان باندې کېدای شي. مګر دا چې امریکا د چین روسیې سره داسې تفاهم وکړي تر څو واړه هېوادونه لکه ایران د افغانستان د سوري په مخالفت کې واقع نه شي، نو فکر کوم چې بیا د ایران نقش او اغېز او مخالفت ډېر تاثیر نه لري. ولې که داسې ونه شي نو فکر کوم چې بیا هم تاثیرات درلودلی شي.
ملګرو ملتونو د امریکا او ایران ترمنځ د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. همدغه اندېښنه د امریکا لپاره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو مهم او دایمي غړی دی او همدارنګه ملګري ملتونه دغه روان وضعیت د ښکولو لپاره څه رول لوبولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ؟
ټول ملګري ملتونه یعنی د امنیت شورا غړي هیوادونه همدارنګه پنځه دایمي غړي هیوادونه مساوي کې له دغه سره نور د امنیت شورا او یا د ملګري ملتونو د ټول هیوادونو چې دي یوازې سمبولیک ارزښت لري. په دې کې کاناډا، جرمني، فرانسا، چین، روسیا دا هیوادونه دي چې سرنوشتازلې د دنیا په مسایلو کې نقش درلودلی شي. هیڅ داسې هیواد تاسو نشي ویلی کول، حتی د امریکا د نږدې ملګرو هیوادونو، د اروپایي اتحادیې، د ناټو د غړو هیوادونو، هیڅ داسې هیواد نشي ویلی کول چې د امریکا او د ایران دغه مخالفت په برخه کې د امریکا طرفداري وکړي. نو د ملګرو ملتونو دغه اندېښنه په دې معنی نه ده چې یوازې په دغه مسله باندې خفه دي، بلکه دین د سیم کې به او د سیم معلومات معنا غوښتل کېږي چې ملګری ملتونه د امریکا په تغ نقش باندې خوشاله نه دي. ځکه د ملګری ملتونو د تفتیشداري مشر وری چې کم تعهد او ماهره چې د امریکا او د ایران ترمنځ شوی و، ایران ټول قدمونه غوښتل دي او په خپل ټول وعده باندې وفا کړی ده. دا حال چې امریکا د خپل د غوښتنې د شاهد دلیل نه لري. نو د ملګری ملتونو دغه مخالفت یا دغه تشویش د راښکار کول معنا دا ده چې امریکا هم باید خپل ځای وپیژني او ایران هم هر هغه څه چې مسؤلیت یې دا پیدا داشت تر څو د بل مخالفت او بل تقابل مخه ونیولی
شي. ډېره مننه خادم صاحب. کور ودان.
کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د کونړ په ولایت کې یو خصوصي شرکت د جنگلونو د لرګو د پروسس د یوې داسې فابریکې جوړېدل پیل کړي چې هر ورځ به 2000 متره مکعب لرګي پروسس کړي او همداشان به پکې 3000 کسانو ته د کار زمينه برابر شي. خو ولسی خلک وایي چې دغه فابریکه به د کونړ د پاتې جنگلونو وهلو ته زمينه برابر کړي. زبی الله غازی هم په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
د کونړ په اسداباد کې د لرګو د پروسس تازه جوړیدونکو فابریکه یو خصوصي شرکت په شل جریبه ځمکه کې آبادی. مسولین وایي په فابریکه 15 میلیون ډالر لګي او 3000 کسانو ته پکې د کار د پیدا کېدو اټکل کیږي. په عصري ماشینونو سنبال دغه فابریکه ګټه اخستو ته نږدې شوی. د فابریکه مشر اسد الله وایي کونړ کې دومره ځنګلي وال شوی چې د دې فابریکه د راتلونکو شلو کالو لپاره بس نه کوي.
ریاست جمهوریت طرحه او دا پروژه موږ په تلوي کې کټنه او ان شاء الله حکومت دا پورا همکاري کوي موږ سره په دې باندې. نو څه فکر وکړي چې زمون ضرورت تر شلو کالو پورې شاید د دې اضافه تر لرګي یا وحل شوی لرګي شي دي چې په رسمو له سوالي کې پرته دي دا موجود دي. او د راوړلو مسله دا ده چې دولت په دې کې موږ سره همکار ده په راوړلو کې.
هغه وایي د لرګیو لبور نم ودانیز لرګین توکي جوړی چې فابریکا به هره ورځ تر 2000 متر مکعب لرګي پروسس کوي. د کونړ د کرنې اداره وایي د ولایت کې 100 متر مکعب والشوی لرګی شته، خو د فابریکې څښتنان وایي د والشوی لرګی کچه څه باندې 2 میلیونه فوټه ده. ځکه خو ډیر خلک دا ګڼي چې نوی جوړه شوې فابریکا د ځنګل واهنې لپاره لاره وارول دي.
په کونړ کې چې د شخصي سکتور لخوا نه کومه فابریکې جوړیږي، دا موږ د ځنګل واهنې لپاره یو نوی پیل ګڼو. او زموږ نظر دا دی چې ماتېی کړی هغوی چې په ځنګلو باندې سرمایه ګزاري کړې ده، هغوی وخت په وخت باندې د کونړ لرګي لپاره دغه ډول پلان جوړوي.
د کرنې رئیس انجینر نام الله صافی وایي په رسمي توګه د دغه فابریکې له چارو نه دی خبر.
تر دې دمه موږ ته کوم قانوني مرجع نه کوم مکتوب یا څه نه دی راغلی، البته داسې ویل کیږي چې په باندې د کابینه تصویب شوه دی خو کتبن رسمن د کونړ د ادارې سره نه ده شریک.
خو د کونړ مرستيال والی ډاکټر ګل محمد بیدار وای د نوې جوړې شوې فابریکې د کمیسون مشري د کرنې رئیس کوي. زه
پیغام تر زخت لري رسنات په دې ارتباط لري راغلی او پراز دې ټولو کې د کمیسون مشر رئیس دی زراعت دی استادونه چې موږ ته په دې ارتباط کې ولایت راشي موږ زراعت ته ولې وزګه چې مشري دوی کوي.
د قرارداد لمخې دغه شرکت به په نوي پروژه کې مصنوعي ځنګلونه مبادی د رسمي ارقامو لمخې په تیر څو لسیزو کې د کونړ نختري نږدې 50 سلنه تباشوي او ډیرو سیمو کې د نوو پرتنوم اری ورګړې دي. که څه هم له کونړ د چارتراشو په لیک بندیز د خډیر خلک دا غنی چې په قاچاقي لارو او ځینی وخت په قیر سره کم د لرګیو ناقانونه لیک دروان دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په امریکا کې د قضایا او مقننه قواوو ترمنځ لانجو زور اخیستی. د جمهور رئیس ډونالد ترامپ ادارې د سپینې ماڼۍ یوه پخوانی سلاکار ته ویلي چې کانګریس ته ور نسی. دن میکن د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو په چیرونه کې یو فعال شخص پاتې شوی دی. نور تفصیل د سمیولا جلال زی په رپورت کې واوري.
لدی چې مکن د مولر په تحقیقاتو کې رول لوبولی نو دیموکراتان د هغه شهادت ته علاقه من دي او غواړي چې پوه شي آیا جمهور رئیس د قانون د پلي کېدو مخه نیولی که نه. د مولر په راپور کې مکن ته 150 ځله اشاره شوې ده. یو مهم مورد دا دی چې ترامپ په 2018 کال کې له مکن څخه غوښتي وو چې مولر له دندې اخراج کړي او مکن دا غوښتنه رد کړې وه. ترامپ دا ادعا ردوي.
I never told Don. ما هیڅ وخت مګین ته نه دی ویلی چې مولر منفکری. کما وختل چې مولر منفکلم نو دا مې پخپله کول. دا ساده ده او ما صلاحیت درلود.
د امریکا عدلی وزارت د دوشنبه په ورځ وویل د قانون لمخې کانګرس ممکن ونه شي کړی د جمهور رئیس تر سلاکاران د خپل رسمي وظایفو په اړه استجوابیه غونډه ته مجبور کړي. د مګین لخوا د شهادت ردولو د امریکا د دولت د اجرایه او قضایي قوې ترمنځ جنجال ډیر کړی دی او مثلا ممکن محکمې ته ورسیږي.
زه فکر کوم جمهور رئیس غواړي موضوع محکمې ته ورسیږي، ځکه جمهور رئیس د قضاتو په ټاکلو سره داسې فکر کوي چې محکمې له هغه ملاتړ کوي. خو زه فکر کوم دا یوه خطرناکه لوبه ده، ځکه قضایه قوا هم نه غواړي چې خپلواکي تر پوښتنې لاندې راشي.
اجرایه، قضایه او مقننه قواوې بیلې دي، خو د امریکا د دولت مساوي برخې دي. یوه برخه غوره ګڼل به د سیستم توازن په وړاندې سازش وي، ځکه دا برخې په مساوات ولاړې دي.
یوه موضوع چې معلومیږي ډیرو خلکو هیره کړې هغه دا ده چې دا درې واړه برابرې قوې دي، هیڅ یوه تر بلې اوچته نه ده. زه فکر کوم چې ترامپ هڅه کوي اجرایه قوا تر مقننه قوې پورته کړي او دا کار باید ونشي. قضایه برخه یې هم د دې په خاطر تر خپل اثر لاندې راوستی چې هر څه غواړي هماغه وکړي، تقریبا د کوچنیو ورونو او خویندو په توګه. زه فکر کوم دا خطرناک کار دی.
د امریکا د استازو د مجلس د قضایه کمیټې مشر جیری ندلر خبرداری ورکړی که مګین له شهادت څخه منه شي ممکن د کانګرس په تحقیر تورن شي. یا د کمیټې له دې وړاندې د خلکو استازو ته د مولر د بشپړ راپور د نه وړاندې کولو له امله د کانګرس د تحقیر کولو په تور د ویلیام بار په اړه هم رایه ورکړه. دیموکراتان وایي دوی غواړي په هغو فدرال چارواکو چې په کانګرس کې له شهادت څخه ډډه کوي جریمې وضع کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1260 نیوي اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا راډیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.